افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه اسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخي خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو له لارې د دولت پرامنځته کېدو ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصله ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل ویب پاڼه خبرې کړي. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې دغه هیواد کلونه جګړو سخت ځپلی، امنیت یې د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي ښایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې یوې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دې هیواد کې ترهګر پرې نه ښودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنګیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړې دوام کړی دی. له سیمې څخه د راپورونو له مخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو ادعاوې کوي. طالبان وایي د پنجشیر اریان، شتول، انابا، خنجا او ابشار ولسوالۍ نیولي. اخوا د ملي مقاومت جبهه بیا د پنجشیر په جنوب سیمو کې تاکتیکي شاتګ منی خوایي. سلګونه طالبان وژلي، یو شمېر ژوندي نیولي او د دغې ډلې اکثر جنګیالي ماسره کړي دي. د نړۍ د شلو مخ پر ود اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روغتیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزې په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیه خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګری ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استیفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یوه ناورین مخنیوی ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څانګې مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له آزادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاغ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي و چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي. کورونه نړیدلی او د شوند وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستې به تر یو حده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پای ته نشي رسولی. په روانه خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو د جل په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودریږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو حده پورې یا تر ډیره حده پورې خلاص شي. البته طبعا چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روانه خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او ستاسو ته طریقه څخه ستاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو ښه ورځ تیر کړی وي، او په استودیو کې ستاسو میلمنو ته ښاغلی رشتیا صاحب او واحد یار صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سروان صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا ده، دا څلور 15 کاله کې افغانستان د یو مشکلاتو دغه جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي شوس په یو میاشت کې. تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی، د جنگو د وجه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان لپاره د بسازي لپاره اوس یو شمو کې برابر ده، او دغه امکار موسسې یا حتی چې دا به د افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پوره همکاري او کومک وکړي. که چیرې دا کومکونه راځي، د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غږ دی ولې خامخا د خلکو
لکه مومن صاحب دا مرستې چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستې دي لکه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستې کیږي لکه غنم وړو نه پېښم غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعا چې دی موقتی مرستی وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبرې وکړو. رښتیا صاحب، تاسو کراته وایست چې تر څه حده پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه مستل کوار خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو مسؤول لخوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره شي، نو هغه نسي کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نوم ملکی وو او څه نظامی وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړل. ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه ماش و. کله چې دوی ماش اخیسته، خپل هغه ژوند ګزارې فکر کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواز پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم، او بل اخر په امریکا کې بل رقم. خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فقر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی د هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فقر دایرې ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرخه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجله مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي. ځکه چې تاسو پوهیږئ په دغه 20 کالو کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دا اساس شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قدخل مسوو کولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توګه تهیه او مسایده کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال شو او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بېرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووزي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې د فقر کچه ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه ګذاري په 10 کالو کې ټول په د امنیتي سکتور کې، یعنی او یا سلنه سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده. نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو حقوق خوښوي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کاله نور انشاءالله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي. ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو زراعتي هیواد ده او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
ډیره مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي شي، د نورو له احتیاج تر ډېره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب، تاسو ته درځم، دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. دریونه د حکومت نشټون، یعنی درې میاشتې، یعنی دریونه د پروژو د همدارس بانکونو حکومتداري او هر څه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو په ژوند اغیز لري. لکه تر یوه حد پورې شاغل رښتیا هم دې مسلو ته اشاره وکړه، دې حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو بهتره معلومه ده نن موږ د فرای شاهزاده خلاص کړي او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دي روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټره مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کنټینر چورارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درېدل د سرای شاهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي، ولې فکر کوم چې دوه درې سنجي د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي. هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سی ز فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد دی وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره یو مثبت اغیزه کوي خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په ځینو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی تجاران په آرامه فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذې ځینې وي کې یا چې تا مال چیرې مسول کړی دی په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشانه پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کاري تاسو خبرې کې سره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولی خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو ولې اوس وعده سوې ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعاله کېږي اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاصو شرایطو دپاره فعاله دي نو زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو څو وخت چې د افغانستان د بانک ټولنې او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسیون کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوشخبری دی ان شاء الله د ټیټي لپاره چې موږ هغه کنټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه د ټیټي لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سړی سزا د خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټیټي نیو کو او هغه څه چې زموږ مالونه ولري دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي نو ان شاء الله کوششونه روان دي پنځله سره دی شل ورځې د حکومت کې چې لکه رشاد صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې خپل هغه حقوق تاسو راوړي نو خامخا د رغبت سنت اقتصادي مشکلات په خلکو د امن کېږي ولی ارزو مو دغه چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډېر ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه لپاره باید ډېر کوشش وکړي
ډېر مننه سلامت اوسه آی فیلن فابریکه فعال دي او ک پټه په ولاړ دي م تیرونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي کار پریشې دي ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډېر خلک نور هم بیکاره شوې دي
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بلې خپل پښتون بعد لته چې دا تعامل راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي خو مشکل اساسي نو یې څنګه دموږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو دلک زره تر اوسه هم مشکل ستونزه لري او نو نور بحثونو په پاکه نو ډیر سفر مختک شوې ده پر مثال موږ په دوه کالونو کې کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي خو یو ځل چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره خبرو وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریکه شو نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته راځي دا یو خز ډیر سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده کچېته داسې یو ماحول یو زمينه مساعد سي چې حکومت سرمایه‌ګزار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري نو زه فکر کوم چې سرمایه گذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم تاسو له برنامه نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته وایم چې ته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت، لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیې انجمنونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصله کوي یا پالیسي او مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته د سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤلینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مشارکه کوي. که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاتره ویني، او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤلین همیش سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې ترکونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت یو زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب وکړو، او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو چې افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري، او په پخوانه هم پنده شل ورځې کې اضافه شوې ده فقر او بیکاري، تو څو چې موږ دا دوه مشکل دي، دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نکو، نن شو کولای چې امنیت راسي، او نن شو تاوندلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدل یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډیر فقیر نشین، ځوانان بې وزګاره دي، بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي، او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکله جوړوي.
اوس د پانتون استاد شاغله عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لاري را سره دی. دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر رسمیت ونه پیژندل شي، نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیرو او اخرو کې له دوو ډېرو مهم اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شوه، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده، او تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-4 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2008 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. تیغې نه بیا ښه حالت ته راغلو چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات دپلای ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015، 2014، 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وشي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره د سرسازي نه نیسي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړې ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغو هیوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه گذاران ځان ته راجلب کړي او له دې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو لپاره ډېر زیات اټریکټیو یا ډېر مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل نام په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنې زمه له یو خوا روان ده، که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور زموږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ او تاسې په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذاري مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنې په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کوروردان استاد واحدیار. شاغلی رښتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې خو هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیره لویه خاوره لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پانګونې مخکې لاړ شوې دي، رقابت سخته ده، دلته شاید اسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموما په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان شپهنتون ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یو پانګوال بیرته راتک په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کیږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایهدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهم ورته سي سوال را جنم سروان سي. مخکې چې ما مې اشاره وکړه د جلب سرمایه گذاری او پانګونه په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا هیواد کې چې زه سرمایه گذاری کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده، نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده. او پانګوال کولی شي چې په ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د زمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د صرفي د منابع مالی که ده چې دوی کولی شي چې اصله د صرفي ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومکوي مشروط په دې کومکوي، که چېرته دوی
امارات اسلامی یا بلوچستان په دې وتاونیږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو کچته دا شان دوی تطبیق نو دوی په خپل کومکونه خامخا به سره اخلي. کچته دا متسمنه تطبیق نشو نو ډیر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري